السلام علیکم لس بجیشوی ازادی رادیو اوری د دې سات خبرونه یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبانو لبریدون وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوسټو په بریدونو کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارل دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په پاکستان کې د بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې کارول کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې تل رد کړي. سال کې دا چې پرون هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یو ځل بیا ادعا وکړه چې د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمېږي. د سپتمبر نهمه له بریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن سهار د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ښوونځي باید د خوندیتوب او زده کړې ځای وي، خو د دغه قول په زده کوونکو، ښوونکیو او تعلیمي پرسونل بریدونه عامېږي. هغه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په تعلیمي بنسټونو د بریدونو د مخنیوي ډاډ حاصل کړي. ملګرو ملتونو د 2000 کال د مې په 28مه د سپتمبر نهمه له بریدونو د تعلیم د ساتنې نړیواله ورځ ونوموله. وی ویل ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه باید تل د سولې او پرمختګ لپاره خوندي ځایونه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي ترلاسه کړي. د ښاغلي امانی په خبره کې ژر تر ژره د خوړو نړیوال پروګرام سره مرستې ونشي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي امانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونه افغانانو سره مرستې کولای شي. د سومبولي اتلسمه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22م تلین دی. هغه د دوه عربانو لوري چې ځانونه خبريالان معرفي کړي وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کېده او د سومبولي اتلسمه بچې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصت وو. په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن منځل کېږي. حکل شوی دا چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیل کیږي. تر 23 کلونو د کم عمره سیالي لوبو اتلوالۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالیو لومړی یو افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې بایللي. د اتلوالۍ به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ قطر کې وشي. د هند نوی ډلی نن د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوی ډلی ته رسیدلي. د چین جمهور رئیس شي جین پینګ او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غونډې ته نه دي ورغلي. روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږلی او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدر اعظم لی کینګ یانګ کوي. د روسي او چین د جمهور رئیسانو د نه ګډون لامل نه دی څرګند شوی. د چیشل یا د 16 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به د پر اقتصادی وضعیت او اقلیمی بدلون ډیر تمرکز وشي. او کیوبا ولستنه په دې تورنی ولیدي چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسي په ګټه خلک جګړې ته استعمالول. د کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وايي د نوول شویو کسانو لږ تر لږه 3 تنه د کیوبا د نه خلک جګړې ته جذبول چې د کسانو مخکې هم جنایي سوابق لرل. د ځنیو نیول شویو کسانو د کورنیو غړو په دې اړه پرون خبري وکړې او یوې میرمنې وویل چې د دې لزوی سره په روسیه کې د کار ژمنه شوې وه. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنښتل کیږي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنښتل کیږي. کله چې په ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي د څومره بد اثر درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټول معزز کارکونکو ته خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل پرته له شک د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو له اړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقوقو اعلامیه 1940 اعلامیه چې د دې لمخې جوړ شوې دي، او بل هغه حقوقونه چې زموږ ښه دین زموږ ښه شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقوقونه د انسانانو کاغه بشري حقوقونه دي، انساني حقوقونه دي، که اساسي حقوقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقوقونه مطرح کیږي، قانوني ده، ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې، په ملي او قوانینو کې او په نړیوالو پرنسپونو کې دا جوت شوی دي. د دغو حقوقونو نه درناوی ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقوقونو غوښتونکي دي، انسانان تل خپل حقوقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقوقونو په تامین کې ده، د حقوقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول، یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسایل دي. که چیرې دغه حقوقونه تر پښو لاندې کیږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، او د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا اته سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اول ته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل پخپل د میرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
میرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې میرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې. نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کیږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کیږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادیږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کیږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نری آیت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي واقعا.
کله چې له میرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې میرمنې په ژور خپګان باندې اختري، خو دغه څه چې په خپله میرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي، او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګر زه داسې، څومره له رواني اړخه دا میرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کیدلی شي؟
تاریخ ثابته کړی ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړی ده چې دغه حکومتونه ناپایدار وو. او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ څپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درنه سپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. که چیرې یو حکومت ولی د انساني حقوقو په تضمین باندې استواره ای، د بشري حقوقو په تضمین باندې استواره ای، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پښتوانه لزان سره لري او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کشور دغه سه د مرمنو په حق کې لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او اخته دي، دا پرته له شکه هغه مرمنې چې هغوی په کار باندې وي، هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي، هغوی یو دم له تحصیل نه منع کول، یو دم له تعلیم نه منع کول یا له کار نه منع کول، دا طبعا خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا وه چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای، او مخکې له دې چې یو انساني ټولنه د یو حق نه محرومه شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوي وای، د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري، او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي، نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي، او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي، او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی، د شریعت احکام منی، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي، تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو قدرمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي، او دغه درنه سپیره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تللي، او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا امیر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي، او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کینوئ، بالاخره سرحد دي دو میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي، یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي، نو دا طبعا خوشنونکې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشحاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمنې دي، نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي، یا یتیمان په کور کې لري، یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولای. هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی، دا خو موږ نه اخیستل سوی، په دې موږ تاسو بار بار خبرې هم کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي، هغه کسان چې هم دا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر، یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه کناری نه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري، او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بل منبع نه لري، او مجبور دي چې دوی کار وکړي. نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي، او بدیل باید موجود وي، ترسو نه انسانی ټولنه خفه شي، نه انسانی ټولنه محرومه شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا وه هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته، د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوی وای، د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابی د هغه څه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای، تر څو دوی خپل اقتصاد ترنه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي، او که تر اوسه موجوده نه و پس له دې باید ورته منستر شي، جامع طرحه ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته، تر څو هغه خویندې زموږ مسلمان خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته، او خپل یو مړی ډوډۍ د کار کولو لپاره لاس ته راوړي، د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پرېښودل کېږي یا هغه کارونه چې نه ایجابوي د یو مېرمنې لپاره، یا اسلامي عمارت غواړي چې هغسې ځایونو ته چې مېرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغې ځینې معنه کې بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منځته راوړل شي.
بلې استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د مېرمنو ټول حقونه اخیستل شوي، په داسې یو وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي او د دوی هغه خپل حقونه بیرته ورکول کېږي، ادي اقل د دوی ژوند تیر سي؟
زما په فکر دوی دغه مېرمنې په لومړي قدم کې دوی کولی شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارت مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هره خبره د تفاهم له لارې، هر مشکل د تفاهم له لارې او د طرحو له لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوی دی حکومت اصلا د دوی مېرمنو ستونزې نه حلوي، کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینه دومره مشکلات، که په دې خبرې وکړو مثلا دوی خپل د طالبانو غبل دوره کې ځینې مېرمنې لږ وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمينه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه لږ ژبې نه دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې همداسې، که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه دا به څومره ګټور وي؟
مسئله لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغه مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره رقم وینئ؟ مثلا لغه وخت نه چې کله جمهوریت سقوط کړی د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې له دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی هغه کې خچ دي کنارینه؟
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي، زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپل انساني حقونو نه برخمن وي، له خپل اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته ده. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د مېرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا دا نور ستونزې دي چې په شاوخوا کې لیدل کېږي، خو لکه مخکې مې چې وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کېږي، حکومت نه مداخله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکې کړي. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده، پر ځای د دې چې دا انرژي لا شي به هر مصرف کې حکومت سره زه فکر کوم لاس دی ورکړي تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد، که دا حالت همداسې دوام وکړي ورځ تر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول ګورئ؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کېږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغسې بندیزونه که وضع کېږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم وویل، بیا تکراروم، چې د حکومتونو د تغییر او تبدیل سپېره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده، ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده، ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکي خلکو ته اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترې نه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خويند چې ترې نه محرومي دي، هغه حقونه ورته تضمین کی تر څو دغه سي یو یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي. داسې افغانستان بیا هغه حالت بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې او هغه حالت افغانستان ور داخل نشي.
بله، یو څه په دې روسي کې لیدل کېږي، اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي، ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په لهر لوري نه سختي ډېره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې خپل کور څه ناڅه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي، دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي هغو کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالۍ ته مخه کوي، او علت یې دا چې افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي.
متاسفانه کډوالي یو بل ډېر جدي ستونزه ده. افغانستان کچېری دغه یو حکومت درلودلای چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی وای، نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزه هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده، او په ځانګړي توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نور هیوادونو ته کډوال کیږي، څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډیری کډوال چې نور هیوادونو ته ځي، ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کیږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده، او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق یې تامین وي. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغه حقونو ته توجه نه کوي، او دا حقونه تر پښو لاندې کیږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي، او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله دا ده چې هغوی د په افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاري په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دیننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کی، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کی، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې الکان ته به دا زمینه برابرېږي، چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه ښه کا چې افغانستان غوندې ملک د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي، چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود، او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځوري، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅ کړي، او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي، او د خپل استعداد هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. نجونو مثلا تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې، چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په اکله او د ښځو په اکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی، که چېرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کړي، نو د نجونو به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي امارت له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمانې خویندې دي نورو هیوادونو ته اړ شي، چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړ شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، تر څو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابوي، په هغې چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی مجبوره نه شي چې نور هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
Thank you. درن دوستانو دا ود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
د آزادی ملمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن یې زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي. بیا په کابل کې پسې را لوی شوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله، تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې ورستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دی، ووهه تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هم ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسائل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي، حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد، ما پلار د خوښې به هغه به ډېره رادیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې اوبه کړي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکړ چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسوار نه داری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوله ځکه ما ډېر پوښتنه کولې. بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدغه زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی دی، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده، بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه، نو د کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ماماس په امید خوړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دغه تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم. که څه هم متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعی خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اگه داده چی اول مو خود چی جگری ده کابل ده کورونی جگری چی خلاص سوی و تیر زد طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو. نو مو گمشه ده فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپل کتابو کتابچو سره ګرځي. حتی ځینې دوستان چې په نامه د پوهان د پروفیسر واغه چې په ما لیدل ډیر منظم بغږېدل ډیر شمیرلې بغږېدل، نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک دی، داسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای شي لس یا شل ګرامه مس په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیم ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخیره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چور نه راتلم، لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته ویل چې راځه ته په دغه څنګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږله. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې اعداد کې استوایي دلته چې ماسټری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پانتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي، چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایه چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظر یي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخته ورسې د تا که څو څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه دی خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغه سې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د ماش په سر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د ماش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوي، بیا به هغه چې نه 8,500. دغه سم چنې به ورسره وایي. او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هاته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډیر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینی مې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم، نو هغه هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورپ یعنی... ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسه، کوشش وکړئ چې ټول راسه، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چشې لګوي
ولا
د تفریح لپاره می منظور دی؟
بالکل، او پس خوامه لیکنه کوله سرګرمی وراته، پیوشي به لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي، تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټې که یو ابرومند ژوند ګټي، زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه نه یې زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
پورے لمبے کے پما پوری ستا تک تین شم تبلی رات گوری بزر باند میں ہر وقت درد نا سرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی چھان دے رات گورے لمبے کپما پورے ستا تک تین شم تبلی رات گوری بزر باند میں ہر وقت درد نا سرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی خوشالیم چپما داس وقت نا سرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی چھاندے رات گورے لمبے کپما پورے ستا تک تین شم تبلے رات گورے سڑ باندھ میں ہر وقت درد نا سرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی خبر وایا جانا نرا تبایا انخے خبر وایا نرم نرم شنڈو اسے خبر وایا زر چیت رکھی تا سور نا سرا جانا ن شرابی جانا ن شرابی جانا ن شرابی جانا ن شرابی چھان دے رات گورے لمبے کپما پورے ستا تک تین شم دبلے رات گورے بزڑ باندھ میں ہر وقت درد نا سرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی درا دوشی خزان پور کے دوشی وقت درا دوشی خزان پور کے دوشی بگنے پہر طرف بھی پرلے پڑے دوشی دتا سر خوشگلی موسم نازرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی چھاندے رات گورے لمبے کپما پورے ستا تک تین شم دبلے رات گورے بزر باندھ میں ہر وقت درد نا سرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی Thank you.
سترګي دې مړې مړې کړې نشې برا خورې کړې سترګي دې مړې مړې کړې نشې برا خورې کړې زلف دې خورې کړې یارې برا خورې کړې په ژوند کې دې وصال وخت مار ناصرا جانا نشرابي جانا نشرابي جانا نشرابي جانا نشرابي جخان دے رات گورے لمبے کپما پورے جخان دے رات گورے لمبے کپما پورے دتا سکتے نشم تو ولے رات گورے وزڑ باندھ میں ہر وقت درد نہ جی راجی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی